تاسو د خپل
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې بخنه واړم د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکارا نادره به هم لا ماسره وي. اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان او د یوکرين په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا په لور هم لرو. خدای سره مخ کې د دې سات خبرونو ته ورسې زم همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
په اوبونو کې پښتون قومي جرګې غوښتنه کړې چې په پاکستان کې مېش پښتانه دي په یو صوبه کې یو ځای کړل شي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمشنري یونیسار وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یوکراني او روسي مرکچان پر داسې مهال د نورو مذاکراتو لپاره تیاری نیسي چې دواړو خواوو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړ. اوسم د خبرونو تفصیل. په بونو کې پښتون قومي جرګه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې مېش پښتانه دي په یو صوبه کې را یو ځای کړل شي. ټاکل شوی و چې په بونو ښار کې کېدونکې د درې ورځنۍ جرګه پرون پای ته ورسیږي، خو بیا د یوې بلې ورځې لپاره وغځول شوه. د پښتونخوا ملي اوم پارټي مشر محمود خان اڅکزي نن 25 نوکاتی متفقه اعلامیه د جرګې ګډونوالو ته اعلان کړه چې په کې یو د پاکستان د پښتنو یو ګډه صوبه و.
دا جرګه غوښتنه کوي چې د میاوالی اټک په پنجاب کې دا و داغو په ګډون خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا پر دې مشتمله د پښتانه یو قومي صوبه جوړ شي، او تر هغه پورې چې د پښتونخوا د متحده صوبه جوړیږي تر هغه دې د بلوچستان په صوبه کې د ژوند په هر صوبه کې پښتانه او بلوچ برابر ومنل شي. دا ته تقبل شي.
جرګې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې درول، په پاکستان کې د رښتینی وفاقي جمهوریت نظام بحالول، د عثمان کاکړ، عارف وزیر، اسد اڅکزی او ارمان لونی د وژنو د پلټون په ګډون نورې غوښتنې هم وکړې چې تفصیل به تاسو د خبرونو د ریپورتونو په برخه کې واوري. د جرګې انتظام پښتونخوا ملي پارټي کړی چې په کې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو، وکیلانو، پوهانو او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي صوبایي حکومت تجمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو لمخي پرون په پېښور کې په انجینرینګ او ټیکنالوژي پونتون کې د کانوکیشن د غونډې پر مهال په خپل وینا کې صوبایي وزیر کامران بنگش زیاته کړه چې حکومت د انجینرینګ او ټیکنالوژي پونتون د اقتصادي ستونزو دال په مخه یاد پونتون ته د 40 میلیونو روپیو ګرانټ جاری کړی دی. صوبایي وزیر کامران بنگش دا داوا په داسې حال کې کړی چې د اقتصادي ستونزو حل لپاره اسلامي کالج او پېښور پونتون د څو کالو څخه د حکومت څخه د مالی مرستو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یونیسار وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسار څانګې پرون د مارچ پر 14 په یو ټویټ کې وویل افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې یو رپورټ هم خپور کړی چې پکې ویل شوی د سخت بېوزلۍ له امله ځینې کسان مجبور شوي چې د 1500 ډالرو په مقابل کې خپل پښتورګي یا ګردې وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل لوېدو رئیس د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیوال مرستندوی ټولونو ډیر خراب بللې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوش اوغلو دغه څرګندونې پرون د یو ورځ وروسته له هغې چې د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره وکتل وکړې. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماټیک فورم په څنډه کې سره لیدلي ول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې له قطر سره په ګډه د کابل او د یو شمېر نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه تیاری ښوولی، خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل سي. او رسې خبردار چې یوکرایني او روسي مرکچان پر داسې مهال د نورو مذاکرات لپاره تیاری نسی چې دواړو لورو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړ. نن یې خبرې پر دې سربېره کېږي چې تیره شپه د کیف په شاوخوا کې په شمال غربي او ختیځو سیمو او د هیواد په نورو برخو بمباري روانې وي. د یوکرایني ولسمشر سلاکار میخایلو پودیلیاک ویلي ټاکل شوی چې د مذاکراتو څلورم پړاو د ویډیو کانفرنس له لارې وسي چې په کې تر جګړې لاندې ښارونه او ښارګوټو ته د مرستو پر رسولو بحث کېږي. ته زیاته کړه چې د پوینا روسیې په تعمیراري د امیري ډول خبرې پیل کړې دي او دا چې فکر کوي چې پایلې به په صحیح ډول په ورځو کې معلوم شي. تر دې مخکې د دواړو لورو ترمنځ په مذاکراتو کې لوی پرمختګونه ونسول. ریا نوویستي خبري اژانس د یو روسي مرکچي لیونټ سولوتسکي له خولې ویلي په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې پلاوی ژر د موافقې لومړی متن تیار کړي. خبرونه پای.
خبرونه د عبدالحی کاکړ نه واردل اوریدونکو ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته په بنو کې پښتون قومي جرګه پای ته رسیدلې ده. د جرګه د مارچ په 11 پښتونخوا ملي عوامي ګوند او رابللې وه چې پکې د پښتنو په سیمه کې د نامنۍ او د خلکو بېکوري او د پښتنو په وسایلو هغې ته د واک ورکولو ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. نن د جرګې په آخري ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي 15 نکاتي اعلامیه خپره کړه. د اعلامیې تفصیل د عمر وزیر ناورو.
پدې کې لومړی اول دغه پاینټ چې د میاوالی او اټک په ګډون شمالي او جنوبي پښتونخوا د یو مشترکه صوبا وګرځري او دا ترغه چې دغه یو مشترکه صوبا جوړیږي ترغه پورې د بلوچستان شته بلوچ او د پښتون برابر حساب کړل شي. دویم دا دی چې دغه جرګه مستقله جرګه جوړه شي. دریم پاینټ دا دی چې آئین معطل دی پاکستان کې او دغه د پر ادکار وشي حقيقي جمهوریت نظام چې کم دی غواړي په پاکستان افغانستان کې لسوهنه چې کم دی په افغانستان کې هغه دی بند کړل شي. ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي. دایبل پاینټ دی چې هغه د توانونو حساب ولګوي چې دغه توانونو بیا حساب وغواړو. عثمان کاکړ، ارمان لونی، عارف وزیر او نورو پلاټن دی جسټس فایز حساب په مشر کې وشي. تېلو چې کومه صفائی دا ریفاینری هغه دی په پښتونخوا کې کیږي. په ډیورنډ کرخ چې کوم دوی وای ازغن تار دی هغه ردوي. د دې نه علاوه په ځنګلو مدنیاتو اوبه چې کوم د ولسونو دي دغه سیزونه په دې باندې کومې قبضه دي هغه دی ختم کړل شي. د پښتو ژبه چې کومه دی هغه دی کامی او دفتری ژبه په پښتونخوا کې د پښتنو په سیمو کې دی کامی او دفتری ژبه وګرځي. تعلیم اقتصاد دفترونو کې دی خزخزو تاب قرآن نمائندگی غواړي. دا جرګه دا د جرګې ټولو اعلامیه ده چې په دې باندې کار کوي او د غشتنې دی او د پرې کمیټي جوړه کړې ده. چک پوسټونو خاتمه لدرکه کسانو عدالت سپارل د مخ توانونو حساب دغه د پر ټروت کمیشن باندې دا کوي. دا داسې نور هم په دې کې مختلف پاینټ سي 15 ویر دغه پاینټ سي دا جاری شول. هغه نه پس دغه جرګه چې کوم دی هغه ختم شو چې درې ورځې جرګه و سلورم اورسته وغځیده. سلورم اورسته په دې وغځیده چې دا پاینټ سي ټول تیار شوی نو په دې باندې به سونه تیار وو. شپې ټول شپه په دې باندې کار وشو. سهار چې دا تیار شول نو اوس دغه دی لګه شپه وړاندې محمود خان چکزي دغه جرګه ټول جرګه وای چې ګډونوال دي هغه ته دا په وینا کې ټول بیان کړل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورزو دے اوبل رپورٹ طرف تھا. دا پاکستان نادرا اداری مشر طارق ملک ویلی چھ دغه ادارے آغا لس فیصد فرق چھ دخزو سڑو د وٹونو ترمیان سو کوشش کبھی چھ ختم کری. ملک زیادہ کری چھ پتی رتو میاشتو کے یویش لاکھ نہ زیادہ خزے رجسٹر کری دی. تیر کال پہ نومبر کے دا انتخاباتی کمیشن پہ رپورٹ کی ویلی شیو چھپک کروڑا پنجش پیتا لاکھ سڑو د پنج کروڑا شپک سلوخت لکو خزو رجسٹریشن یہ کرے دے. پدیڑا تفصیل نشان واس ترغزی پر رپورٹ کے اورو
نادرا مشر طارق ملک ویلی په تیرو اتو میاشتو کې یو شلاکو نه زیات زنانه ووټرانی رجسٹر کړي. طارق ملک دا هم ویلی پاکستان کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ 10% فرق وو. دوی دا غي د ختمولو په لور ډیر تیزی سره کار کوي او کوشش کوي. څومره چې نارینه ووټران دي هم دومره زنانه هم رجسٹر کړي. د مارچ په اتمه د زنانه د نړیوالې ورځې په مناسبت سره طارق ملک میډیا سره خبرې هم کړې وي چې د ډان اخبار د رپورت تر مخه طارق ملک زیاته کړې و د مارچ ته اتمه نتر د 14 پورې د زنانو هفته منځل کیږي چې مقصد د زنانو په سیاست، سماج او اقتصاد کې ځای پیدا کول دي. او ملک زیاته کړې و تکړه زنانه په ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستي شي. هم په دا ورځ د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په مهال طارق ملک ویلی زنانه رجسٹر کول ډیر ضروری دي. اوس خو پاکستان کې شاوخوا 6 کروڑ زنانه رجسٹر دي او دغه صنفي فرق مونږ 10% ته راوستي دي. په نومبر 2021 کې د الیکشن کمیشن او پاکستان لخوا د جاري شوي شمیرو تر مخه پاکستان کې هغه وخت 6.5 کروڑ نارینه او 5.4 کروڑ زنانه غوټرانې رجسٹروي. د دواړو شمیرو ترمنځ د 1.3 کروڑ فرق و. نو هغه وخت هم نادره الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي دوی کوشش کوي هر هغه تن چې د 3 کالو زیاتې رجسٹر کړي او په خصوصي توګه زنانه دوی غواړي دغه فرق ختم کړي. د خیبر ضلع نه سیاسي او سماجي کارکوونکي او د زنانو د حقونو مبارز ناهید پریده د زنانو په ووټونو رجسٹرول وویل دا ډیره ښه خبره ده او زیاته یې کړه. تیر بلدیاتي انتخاباتو کې دې کتلي ګڼ شمیر زنانه ووټ اچولو له هم له کورنو وتلې وي.
د پیله ځل زنانو په ګڼ شمیر کې چې کم دی په هغه علاقو کې هم زنانو د خپل ووټ استعمال وکړو. په دې ځینو کې خو ټیک دی چې د زنانو ډیر زیات چې کم دی نو ووټ رجسٹر شوی دی او په دې لوکل ګورنمنټ کې ډیرو زنانو د خپل حق استعمال هم وکړو. خو که بیا وګوري نو بیا په تیره او په دې علاقو کې لکه دا ستونزې اوس هم شته دي چې هلته کې د زنانو سی ان ای سیم نشته دی او نه چې کم دی نو ووټ رجسٹر شوی دی.
دا چې کله نه په پخوانی فټا کې د سیاسي ډلو لخوا جمعاتی انتخابات شروع شو زنانه ووټ اچول شروع کړل خو چې کله نه فاټا ختمه شوه د زنانه ووټرانو شمیر هم زیاته شوه او په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې بیا د زنانه شمیر تر ټولو زیات وو چې ووټ هم اچول او د سیاسي ګوندونو په ټیکټ په انتخاباتو کې برخه هم واغسته. د محمدو یو زنانه رابیه بیبی وای د حکومتي ادارو لخوا د زنانه ووټونو رجسٹرول خو ډیر ښه ګام دی خو باید زنانه په دغه حواله سره بیداره هم کړل شي. نو هغه
حکومت لدا پکار دی لپوی اچولو ترقی سره واچوي او دسی اچولی کیږي.
د تاریخ ملک پوینا چې دوی کوشش کوي زیات نه زیات زنانه رجسٹر کړي. نادره په هفته کې یو ورځ چې د جمعې وي د زنانه د رجسٹریشن لپاره ځانګړي کړي هم ده. د نادره د دفترونو ورځې 15 وي خو د خالی په ورځ هم 258 د رجسٹریشن مرکزونه کولاوي وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورزو د خبرونې یو بل ریپورت طرف ته. اوریدونکو په پاکستان کې اکثره د بل وګړو کسانو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو پیښې مخې ته راځي. په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې دا ډول 2 پیښې وشولې چې پکې یوه پیښه پروسه کال د دسمبر په 3 نیټه شوې وه چې په لسګونو پارېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکایي وګړی او بل هغه بیا بل وګړو د فروری په 14 په خانیوال ښار کې یو سړی وشو. تر دې وړاندې هم بل وګړو د مذهب سپکاوي په تور کسان وشلې دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوکه کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو مجرمانو ته سزاګانې هم ورکړې دي. خو د دې سربېره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بل وګړو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي. تفصیل یې د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست وو چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 6 نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دي د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړی چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ
میں تھانے چلا گیا. تھانے کے باہر اندازے کے مطابق 250 بندے تھے.
ز تانے تور سر ولالم او د تانے شاوخوا دو دو نیم سوا کسان را غون شوی ول او شعر نے ور کول چې د پرزد دے د توهین رسالت مقدمه درچی. زمان ایک مرغی داوا چې لزنو ملګرو سره پرابیتو کی بریالی شوم او ورته می ویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیای نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کې. هغې هلې ځلې پیل کړې او له ښه مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سږ کال فروری پر 13 نیټه د یو لیونی کس، د 2021 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کمار، او په 2019 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنې دي. خو تر دې وړاندې هم بلوګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلي، کورونه او د پولیس تانې سوځولي دي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا بې د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقونو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په میلیونونو مینوال لري.
نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو ترحلو ځلو وروسته پیدا شوی دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړي دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوی د هغې اغېز هم دی. خو بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت یې پیدا کړی دی. په بر صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خوانی مشره ده.
ټولو ته معلومه ده چې دا داسې یو قانون دی چې خلک یې د خپلې شخصي دښمنۍ لپاره هم کاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکایي وګړي او آسیا بیبي سره هم دغسې وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنیو له وجې پیښې شوې دي. که داسې قانون ساتل هم وي نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې د هغې دا ډول استعمال ونه شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساس ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ‌اند دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځه دا خبره به هم ومنو چې بلا اخره ځینې قانوني اقدامات خو کول وي. نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکنه نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزي د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبلا ایاز مشال ریډیو ټول چې حکومت د دغه پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
په دې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي. مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبر و محراب، ابلاغ مختلف ذرائع او په تیر اجلاس چې زمونږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلی وو چې انساني تکریم ته انساني احترام آیات چې دی حدیثونه چې دی دا پکار دی چې په جمعتونو کې زوړن شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټیانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں پیغام پاکستان جوڑو معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنن یو متفقہ مسودہ جوړ کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼه ورکو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیانې جوړو چې د مارچ تر 23مې لمخې به ورته حتمی بڑھا ورکو
23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے.
خوجنی کارپوان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا چبی اقدامات کافی نه بولی. دیوای په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سختریزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د تونلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سختریزو ملاتړ یا حوصله افزای کوي. حکومت وایي هغه سختریزه یې نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اوریدو. ورسوس د یو بل رپورټ طرف ته په بلوچستان کې چارواکو ویلي چې په دې صبح کې به د تعلیم د ودې لپاره دې کال کې له 2.5 لک څخه زیات ماشومان په سکولونو کې داخلوي. خو ځینې میندې پلرونه بیا دا شکایت کوي چې دوی د ماشومانو لپاره په سرکاري سکولونو کې د داخلو پر مهال مشکلات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یوې ادارې ویلي چې په بلوچستان کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمېره له 10 لک څخه زیاته ده چې پکې ګڼ شمېر جینکې دي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د زمي رخصتیانې ختم شوې دي او تعلیمي ادارې او ځل بیا پرانستل شوې دي. په دې ترڅ کې د کوټ په سکولونو کې هم د ماشومانو د داخلو لړۍ روانه ده. خو ډېری خلک شکایت لري چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلول یو مشکل عمل ګرځېدل دي. په دې ترڅ کې د سنډمن های سکول و مخ ته ولاړ یو کس صدام وای
پیرنټس دغه غواړي چې هغه کوچنیان شو سکول کې اډمیشن وکړي چې تعلیم حاصل کړي. اوس میش دارن شهر کی تعلیم نه ملاویږي ازمش کشنیان ته سہولت نه ملاویږي. نو بیا کشنیان چې غټ سی هغه بدی خواته اوړي یا به نشو شانت زی یا بغلا کوي یا بډه کیتی دا شانت اوړي. نو زمش کوشش دای چې مش خپل کشنیان دا شانو سره وساتو شاید مشن سر کو. لیکن هغه باوجود دلته سامخته سل کسان سے زیاد دنن اولاد سی ورته دغه خالی را سی دا اوس مش کشنیان را وستل دي ایڈمیشن د پاره. لیکن مش لاړو دنن فلین باندې مو درېجا دنن اولاد سا هو ایڈمیشن نست.
د ضلع شیند بوستان سره راغلی فیصل خان زیاته چې نه خو په کلی کې شسکول شته او نه هم په کوټ ښار کې د تعلیم په اړه زړه مطمئن دی.
زه چې دی یم د بوستان غو دلته یو هفته کې چې زه راغلم د کشنیان سره دی په علاقه کې خدای سکول نسته چې زه کشنیان دورې داخل کم او کشنیان چې کم اعلی تعلیم دی هغه ورکم دوی ته. زه راغلم دلته سکولانو ته ډېر وزیټ مې وکړ لیکن یقین وکړه دلته یو هم د سکول نسته چې مطلب زما زړه مطمئن نه چې کشنیان سم سبق ووایي ستا خو. لیکن دغه بیا فیسانونه زیات دي چې مطلب هغه زما جیب ماته اجازه نه راکوي. ولې تنخواه دی چې مطلب زه گزارا کولی سم دومره د فیس نسم ورکولی 6000-8000 روپۍ فیس دی. د یو کشنی دواړو کشنیان چې تور د حساب ورته وکړي 2000 روپۍ فیس زه خالي دی ته ورکوم. بیا د دوی چې کوم اکټیویټیز دي هغه نه پوره کیږي.
پر دې مهال د نم ټولګي و زده کوونکي محمد ظاهر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سکولونو کې دي د داخلو لړۍ اسانه کړل شي.
تقریبا ما ته یو هفته څخه زیات کیږي د راځم او ځم د ګرد زما د ونې سامانونو ګرد ستا تصویرونه فایلونه د ګرد زما سره ایستا ریکارډ زما ګرد سره ایستا. ما ته ایډمیشن نه ملاږي وای اوس دا داخله ځای نسته. تقریبا ټیم لګیږي ته موږ ایرانو تونه وخت پړای میو کې اوس موږ داخله نه ملاویږي.
خو د ځینو تعلیمي ادارو مشران وای چې د ځای د کمښت له امله دوی یوازې وکابل زده کوونکو ته د داخلي ورکول توان لري. په دې اړه به غوښ سو د کوټې د سنیمن هاي سکول و مرستیال پرنسپل زین الله خان ته
موږ ټیسټ ورته شوی
کم مالکان ټیسټ پاس کی ان شاء الله دا به مشټول په کلاسو کې کښینو زموږ په یو کلاس کې تعداد 60-70 پورې به رسول دي چې مالکان کې کښینی دا 60-70 بعد خو نو در استاد در وسم تیری ټایم هم 35-40 منټ پرې دی نو زموږ د سکول دا همیشه صدا کوشش دی چې زیات سے زیات مالکان مردوی ته داخله ورکړو چونکې دا د ګورنمنت انرولمنت کمپین حصہ هم ده نو ځکه هم زموږ سکول چې په دې معاملې کې زیات کوشش کوي چې زیات مالکان اکوموډیټ کړي مش ډیټ ورته شو 15 فروری سه تر 12 مارچ پورې مش په 23 ورځې ورته شو دي چې په دې کې به فارمان اخیستل کیږي هم جمع کول کیږي بم
د وی سروي رپورت لمخې په کوټه او د صبح په نورو برخو کې د لسلک څخه زیات مشمان نن هم د سکول څخه بهر دي په دې اړه د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټه خبريال سید علي شاه زیات کړه
مېکما تعلیم سره صحیح اعداد او شمار دا وخت نشته چې څو بچان د سکولو سره د باندې دي او څو په سکولو کې دي کله دوی وی لس لکه کله وی دولس لکه کله وی پنځلس لکه نو صحیح اعداد او شمار نشته لیکن حقیقت خبره دا ده چې په بلوچستان کې په ډیر زیات شمیر باندې بچان چې دي هغه د سکولو سره د باندې دي دلته د تعلیم چې کم بجټ دی هغه 15 اویا ارب روپی دي یعنی د پی ایچ ڈی پی سبا د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام بعد تر ټولو غټ بجټ چې دی هغه پر تعلیم باندې خرڅیږي لیکن د هغه داسې خاص نتیجه نه دور کړي پرایویټ سکولو کې د ټیچرس کمې تنخواوې دي هغه هم کمی دي خو د دې باوجود پرایویټ سکولو کې چې کم معیار دی تعلیم هغه چې دی هغه ٹھیک دی لیکن لبد مرغه په سرکاري سکولو کې معیار چې دی هغه بالکل ٹھیک نه دی
د ځینو کارپوهانو په وینا چې د سکول څخه په د باندې ماشومانو کې لویه برخه د هغه انجونو ده چې پلرونه و تعلیم ته وسم زړه نشه کوي په شخص څنګه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی ملک رشید وای
هغه په دې نه ګوري خو زموږ ګورنمنت بلوچستان چې دا داوا کوي تیر حکومتونو دا داوا کوله د موجوده حکومتونو دا داوا کوي چې موږ 25% بجټ د ایجوکیشن لپاره شي لیکن زوامه 25% دغه د یشتنې په دای کې سپېڅلې دي کوم زموږ د انجونو د ایجوکیشن ریشو دا ټیم د 12-13% روانه ده او کوم چې د سړی دغه د ریشو د 18% دي نو زه دا هم چې د سبي بلکې د یونیسف په یو رپورت دی هغه دا داوا کوي چې بلوچستان وسم 12 لک انجینو ارکوان چې دي هغه اوټ اف سکول دي نو په دغه حال کې په کې سپېڅلې دي او پر دې باندې د خاص کمپاین نه چلېدلی خالي د اخبار دره د پوره دی چلولې دي دا چې عملی کار بالکل نه دسوي په دې شو
لیکن د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر میر نصیب الله مری راته ویل چې دا کال به د 2.5 لک څخه زیات مشمان په سکول کې داخل کړل شي
ټارګټ همارا 2,32,000 بچو کا
دا کال د مشمانو په سکولونو کې د داخلو دوه هدف 2,02,000 ټاکلې وو خو اوس به دغه هدف تر 2.5 لک واوړي د پښتنې په جواب کې ښاغلی مری زیاته کړه چې د دوی لپاره به دا ویل یو مشکل وي چې په اوس وخت کې په صوبه کې څومره داسې ماشومان دي چې دغو عمرونه د 15 کلو څخه اوښتي خو بیا هم سکول ته نه ځي یاد وي چې د بلوچستان په یخو سیمو کې د سکولو کلیزي رخصتیانې هر کال د دسمبر د 14 نیټ څخه پیل کیږي کوم چې د فروری د میاشتې تر وروستۍ نیټ پورې روانې وي د مارچ د لومړۍ نیټ څخه بیرته تعلیمي کال پیل شي او د محکمې تعلیم لخوا د هر کال په ډول دا کال هم په بیلابیلو ضلعو کې په ګڼ شمېر کې ماشومان په سکولو کې د داخلېدو لپاره کمپین شوی وو
پرون د روس لخوا د اوکراین په یو پوځي مرکز برید وشو داسې د پولینډ له پولیس سره نږدې دی د برتانیا حکومت ویلي چې له دې پیښې سره ښایي جګړه نوره هم زیاته شي روس د فروری په 26 په اوکراین یرغل وکړ او رپورټونه وایي چې له دې حالاتو له وجې په لکونو خلک ګاونډیو هیوادونو ته په کډه کېدو مجبور شوي دي تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند پولې په 25 کیلومتره کې د اوکراین پر یو پوځي مرکز وشو ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی د سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي وشتي چې په خبره یو شمېر توغندي پر هدف له لګېدو مخکې منحرف کړی شوی دی برېټانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگتن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 12 بشري دالیزونو له پرانیستلو سره موافقه وکړه د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي د اسرس لیبن نړیوال کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او وویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هېواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د غرمې دونی می بخنه غواړم د ماسپخین دونی می بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه ولن خبرونه وورو.
په بنو ښار کې کامی جرګې پښتنه کړې چې په پاکستان کې مش پښتانه دي په یو صوبه کې یو ځای کړل سي. ټاکل شوی چې په بنو ښار کې کېدونکې دا درې ورځنۍ پښتون کامی جرګه پرون پای ته ورسېږي خو بیا یوې بلې ورځې لپاره وغځول شوه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان اڅکزي نن 25 نکاتي متفقه اعلامیه د جرګې ګډونوالو ته اعلان کړه چې پکې وایي د پاکستان د پښتنو یوه ګډه صوبه وه. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي صوبای حکومت چشمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې پرون په پېښور کې په انجینرینګ او ټکنالوژي پوهنتون کې د کنوکیشن د غونډې پر مهال په خپله وینا کې صوبای وزیر کامران بنګش زیاته کړه چې حکومت د انجینرینګ او ټکنالوژي پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د پوهنتون ته د 30 میلیونه روپیو ګرانټ جاري کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیار وایي د افغانستان 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې پرون د مارچ پر 14 په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدیده بحران سره مخامخ دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوش اوغلو دغه څرګندونې پرون د یو ورځ وروسته له هغې چې د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متکي سره وکتل وکړې. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انطالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډو کې سره لیدلي ول. یوکرانی او روسي مرکچان پر داسې مهال د نورو مذاکراتو لپاره تیاری نیسي چې دواړه لورو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړي. نننۍ خبرې پر دې سربېره کېږي چې تېره شپه د کیف په شاوخوا کې په شمالي غربي او ختیځو سیمو او د هیواد په نورو برخو کې بمباري روانې دي.
لاند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نواری د لوریدونکو وخت شپ دی وستونی سي خبرونه قانوني لارې د خبرونه زم همکار بریوال کاکړ جوړ کړی دراسه چورته وکشه.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو نیوز خبرونه اورئ. زه بریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي. د دې پښتني جواب هم لټوو چې په بنیادی حقوقونو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان په هوی چې دوی پر ریاست څه حقوقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څاوریدو ته د خبرونې ترپایا را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شایي په بیا بیا د بنیادی بشري یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنی لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د چې کم خلک دی رایا ده دغه په منځ کې یو تړون دی او معاهده ده. نو په هغه آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چیپټر دی، یو پورا کد امریکای آئین وګوره، کد برتانیا وګوره، کد فرانس وګوره، کد ټولو ملکونو آئین وګوره. نو په بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی الله وایي دا هغه حقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا دې ته چې موږ په عامه ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویلی شو، دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهیریټیډ پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي او په دې بنیاد ورته حاصلي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي. نو چونکې د دې الفاظو نه هم دا واضحېږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشري سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زه دا وکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضا لکه سترګا، دارنګ غوږ، لاس دا د انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمی الله د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا هغه د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګ د عین په جبه کې زمونږ لیکلی شي رائټ ټو لایف د ژوند حق یو انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویل شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. درنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې هغه کې د تعلیم حق دی، هغه کې روغ صحت حق دی، هغه کې چې کوم دی د پرایویسي حق دی چې کوم د غي انسان یو پرایویسي دی، هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو ځینې بل ځای ته تللی شي، هغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارولی شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې دنه نه وي، هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه څه عقیده نظریه ولري، هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعیتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان
ته دا حق دی چې هغه د خپل اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د دری اویم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشري حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کمر شو کمل کې ژوند کوونه په دې کې دا آرټیکل اتم نه رواني ساده اتوشتم آرټیکل پورې نو پدې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دی. نو پدې کې مختلف آرټیکل دی چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند بس تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخستلای. تاسو که فرض کا په یو ځای کې چرته تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دام تا یو حق حاصل دی کنه. او د دین علاوه دا دی چې مطلب ته چرته بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تا ته شناختی کا شناخت درکړې شناختی کارت یې درکړې دی پاسپورټ یې در سره دی ته دغه ملک شیری ته دې ملک په کوم ګوټ کې هم چې ته بزنس کوي که څوک رېړې یو دا لاس والا رېړې لګوي که څوک دکان لګوي یا دا داسې بل داسې کار وي نو دې هغه آزاد دی چې په کوم ملک کې دای خپل یو کاروبار وکړي د خپل خوښې خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوې ده چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمیولا د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي.
دا زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي او آرټیکل 9 چې کومي هغه د دوو شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کومي محفوظي او دویم بد هغه ازادي محفوظه وي. دا نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی دا د هغې تحفظ چې کومي دا ریاست ذمہواری کې دی شي خو موجوده وختونو کې د دې هغه تشریح چې کومه ده ماته څه څنګه وویلې چې وخت په وخت سره په دې کې توسیع او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکمه، د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په 1994 کې رپورټډ دی، لکه پی ایل ڈی 1994 سپریم کورټ تقریبا 693 یو داغی سائٹیشن دے یا حوالہ دا. پا دے کی جی کمی اغی یو بنیادی سوال دارا اوچت شو چی دا انسان اغا رائٹ ٹو لائف یا دا جوان حق چی دے اغا دا کم زی پورم لکہ دا دی اغا حدود چی دی. نو داغی اغا وضاحت چی کم موشو اغا پا دی سرا سپریم کورٹ وکا چی دا جوان حد نا صرف دا روح او دا وجود اغا رشتہ قائم ساتل ندی بلکہ دا جوان چی اغا نور کم بنیادی ضروریات دی اغا هم دا جوان پا حق کی رازی.
له نوموړي مې پوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهېدای سي، یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي.
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست د ذمہواري ده چې یو انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابره زمینه چې کومي هغه مطلب انوایرمنټ یا ماحول چې دی هغه برابر وساتلې شي او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومي څه داسې تجاوز ونه کړی شي. نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما پیژنګلو لپاره بنیادی خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتلو نوم نه دی د آئین لاندې، بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي. لکه تاسو ته چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه دې خبرې وضاحت کوي، په هغه کې د دوال پاس کور کړی دي چې یو لایف دی او لیبرټی ده، زندگی ده او ازادي ده، او دا دواړه ډېر وسیع مفهوم لري. مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
په آئین کې بالکل دا ویل شوې دي آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده سیکورټی اف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږه د پښتو کې د شخص چې کومه معنا کوو په انګریزي کې د دې معنا ده نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر ازادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوډاندی د انسان د سلامتیا ژمنه له همدې کبل سوي دا چې د انسان ژوند تر نور څ ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواري ده، ځکه چې کده ریاستونه دي او دنیا په مختوم را ادارې جوړ شوې دي، د دې په ټولو ناولنۍ مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینیبلټی پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وایي چې کچیر یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وایي له یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د دنه یو نه یو فرد واید اخستی چې نه ریاست اخستی شي نه د ریاست یو اداره، هغه که پولیس ته هغه که بله کومه یو مقتدره اداره ده. دیو کس باندې بے ضایا چوک لاس نشی اچولای تر دې پوری چې مطلب لکه دا لسم نمبر پسې آرٹیکل چې کم دی نو آب یا دوای چې سیف گارڈ از ٹو اریسٹ اینڈ ریٹینشن لکه یو سړی کته اریسٹ کوي هم یو سړی کته نشي هم پد باندې یو الزام دی اغی طریقہ کار دا دی چې عوام ته په غیر قانوني طریقہ کار باندې نشي اریسټ کولای د د کور د ټکری د کور چار دیواری د دې شایونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی د غیر فرد واحد بد د دې شی هم ډیر زیات خیال ساتي.
ایډوکیټ سمی اولا وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمہواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
آئین دا ذمہواری پر ریاست باندې اړولې ده چې هغه به چې کمی د شهري سره د قانون نماورات سلوک نه کوي، خو د دې سره سره آرټیکل پنځم چې دی زمونږ د آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنۍ خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دي نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کې، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادي ذمہواریانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسېږي او ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمونږ د آئین چې کوم آرټیکل پنځم دی دا غي لاندې زمونږ د ملک د یو شهري د هر قسمه شهري چې هغه کم ځای کې موسیقي د کم علاقې سره تعلق ساتي، د کم نسل سره زبان سره تعلق ساتي، دا هغه د ذمہواري ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي، دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواري ده چې ولس به په بنیادي بشري حقوقو او ذمہواریو خبروي، خو د ده په وینا ولس ته هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغې کې دیرشمه ماده چې کومه ده په هغې کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ به د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دینه زده کړه وکړي. نو د دینه دا پته ولګیدا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک قوانین نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی، زما دا حق دی او که نه دی، دا څه دا بانه نه ده، مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي، خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدې. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظربند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظربندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوې دي د اونیز خبرونې د رڼا په لور. په نننۍ خبرونه کې د خیبر ضلع د توت کمر سیمې د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې شوې دي. راځئ چې د خبرونه واورو. اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر ضلع د توت کمر سیمې د جنکو الکانو د دواړو د تعلیم په اړه خبرې کوو. د توت کمر اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې د جنکو میډل او های سکول نشتا او هغه د پرایمری پاسول وروسته خپل زده کړې پرېږ دی. د توت کمر مشران وای چې دوی د کلی جنکې د پرایمری تعلیم لپاره د الکانو سکول ته ورسی. توت کمر د افغانستان له پولیس سره نږدې علاقه ده او دې ته نادرشاه کلی هم ویل کیږي. د دې کلی اوسیدونکو وای چې د دې نوم توت کمر دی خو د موسم په لحاظ سره دا سیمه داسې ده چې پکې په یخنۍ کې واوري کیږي او ګرمي پکې ډیره لګوي. په دې کلی کې د تعلیم مبارز ارشاد خان مشال ویډیو ته ویل چې توت کمر زیاتره غریزه سیمه ده او خلک یې د میدانی سیمو په څیر د تعلیم او صحت په برخه کې بنیادي سهولتونه نه لري.
توت کمر دا دیتا دا چکم دا توت کمر سکول دی دا مشهور دی په ندرشاه کلی باندې کنه دلته چکم ملک ته پاغه باندې مشهور دی. دا چکل مونږ لنډی کوتل نه راځو هغه تنه مونږ د نیمه غنټه سفر دی لنډی کوتل نه زمونږ علاقې ته بیا دا برګ علاقہ مخکې راځي دینه مخکې برازي بیا ولې راځي د دینه مخکې نو ندرشاه چکم دی دلته یو 144 وینګ پروت دی مونږ سره چکم اف سی والا دی د دې سره سایډ کې چکم دی دا لوکیټډ دی دلته دلته سچویټډ دی هغه چکم دی توت کمر دی ندرشاه کلی باندې مشهور دی. نو دا تقریبا د افغان سره بارډر کې دا بالکل د افغان سره ټچ تا کنه افغان سره بارډر کې دا سرسوبی کنډو سره بالکل دا ټچ تا کنه سرسوبی کنډو زمونږه غا یو مین بارډر دی چکم د افغان سره زمونږه بارډر دی ته مونږ سرسوبی کنډو وایو کنه دا علاقہ غریزه ده کنه دلته غرونه لګځاتی په دې ځای کې او دیمه دا چې د دې چکم مطلب د زمکه نه د زمينه چکم مدنیات دان نه کیږي مطلب خړه غوند علاقہ دی و جنو ته خلک خوړ وای کنه.
د خیبر پختونخوا د لومړنی او سانویس تکړو وزیر شارام خان ترکه په دروستیو کې ویلي وو چې په دې صبح کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره اتلس لاکه ده خو په قبایلی ضلعو کې د تعلیم لپاره کارکوونکي وایي چې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 80% جینکې دي. ارشاد خان بیا وایي چې په توت کمر کې خلک په خپل لوڼو تعلیم کول غواړي خو باید حکومت التا د جینکو لپاره ځان له سکولونه جوړ کړي او پکې خزینه استادانې برتی کړي.
د جینکو تعلیم باره کې خود دلته میډم داسې دا چې دلته خلک ډېر زیاته پرده کې وخت تېرې دلته چې زمونږ جینکې دینی مدرسې ته یا داسې ښځه چې کومه عالم یې دې طرف ته ځینو اکثر بورکا او دا استعمالوي خو که دلته د جینکو یو سکول جوړ شي او مطلب هغه کې صرف فیمیل ټیچران وي نو د دې خلکو به دا کنسپټ جوړ شي په دې باندې بیا هیڅوک ابجیکشن یا اعتراض نشي کولی. هر څوک بل ورځ چې کوم د ځای کې ناستم او ډېر لرې ځنه تقریبا 4-5 کیلومتر نه زیاته یو جینۍ راغله او ما ته پیپر راوړه ما ته وای چې یاره ته دا وګوره چې دا د کم ډاکټر پارچه ده دا خزه په نامه ده کده نر. نو ما افسوس وکړو ما ډیر زیات افسوس وکړو چې ته دومره لری نه تاسو سره پړه لیکي انسان نشته چې مطلب تاسو سره د وای چې یاره بالکل دا فیمیل ډاکټر ده کمیل ډاکټر نو دومره تکلیف ته کاغه جنه کې پړه لیکه وای هغه به ما ته ولی راتلی.
په خبرې کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خدمت خلک چارواکي وای چې په دې ضلع کې د جنکو د تعلیم شرح 14% ده. د ادارې زیاته کړې چې په دې ضلع کې د جنکو د سرکاري سکولونو شمیره 290 ده خو ارشاد خان وای چې د جنکو ترڅنګ په توت کمر کې د لکانو د تعلیم صورت عالم ډیر خراب دی. نوموړی په دې اړه زیاته وی
باقي چې دا علاقې کم دی دلته هایر سکول خو چې کم دی بشي تصور نشته چې دلته نه به یو ماشوم میټرک کلیر کړي ځکه چې زه په خپل سوشل اکټیویټر یم دلته زه هر میاش هر سال چې کم دی دا یو فند جوړوم او تقریبا هر سال کې زه 10-8 ماشومانو لیست جوړوم او غزل لنډی کوتل کینټ تاسو په پیکج باندې زه هلته ماشومان کوم چې هغه میټرک کلیر کړي ځکه چې هغه چې کم دی سیلف فاینانس باندې یا مطلب خپل خرچه باندې چې کم دی هغه ځان نشي سپورټ کولای نو دی وجنه موږ ته ډیر زیات تکلیف دی دلته چې میټرک کلیر کړو. هایر ایجوکیشن خاصم پاتې دی تاسو کو ګورئ نورې ضلع په هر ضلع کې چې کم دی میډم التا خلک ګریجویشن کلیئر کوي غلط غلط ایم ای ایف سی خوارسم کلیئر کیږي کالج ایم ای ایم سی ګریجویشن کوي او زموږ ځله کې میټرک هم نشته جنې کو سکول خو به هیڅ تنه مطلب کوي صرف فزیکلی سټرکچر شته چې کوم د اندرونی پاغې کې څه نشته که سکول وی ټیچر نشته او که ټیچر وی پړای نشته ځکه چې دلته کم ټیچران وشي هغه کوم د افتواری کوي دلته ډیر زیات صورتحال خراب دي. د توت کمر داسې شیرین سکول دی دلته نور وغیرہ سکولونه دي دلته میټرک تصور نشته بلکې میډل چې کوم دی یو سټوډنټ پاس کوي دام ډیر زیات مشکل سره اتم پورې دلته پڑھای کی او دلته وګوره اوس ما بیا یو لیست جوړ کړی زما شومان چې کوم د آرمی پبلک سکول تاسو ته هم خو هغه اوس مخکې زمونږ د کوم زغه خیل د پاره یو خپل پیکج وو نو هغه پیکج چې کوم د اوس ختم شوی دی اوس په سیلف فاینانس باندې به زمونږ ماشومان زی او تل به ځان سپورټ کوي بنسبت دې چې دلته چې کوم دی دا د ګورنمنت او زمونږ د کوم د مشران چې کوم دی د دوی دا ریسپانسیبিলিটি دا چې دلته هر یو ماشوم ته کم سی کم په میټرک باندې میډم نن سبا تعالی څوک ګړی
اوریدونکو د خیبر په ګډون د قبایلي ضلعو اوسیدونکو سوواري په خپلو سیمو کې د تعلیم او نورو سهولتونو لپاره احتجاجونه کړي دي. د فروری په لسمه آل قبایلي سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلي سیمو ځوانانو سازمان په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال په هغو ضلعو کې د روغتیا، تعلیم، سیلګرۍ او نورو برخو کې په تیزۍ سره د پرمختیایي کارونو غوښتنې وکړي. د توت کمر یا ندرشاه کلي د های سکول یو زده کوونکی بلادین خان بیا وایي چې د دوی په سکول کې د استادانو ډیره کمی ده، چې له وجې د دوی تعلیم ډیر متاثره شوی دی. بلادین خان زیاتوی چې د کور او سکول ترمیان سے 1.5 منټه فاصله ده. اغه زیاتوی چې په قبایلی سیمو او بیا په غریزو علاقو کې جنکې دومره لري سوک سکولونه ته نشي استولې او له تعلیمه پاتې شي.
کور نه یو نیمه ګنټه لا څو منټه مزار تاو ته نه پدل ځم راځم نه جنکو سکول خو نشته سره خپل تبر یو جوړ شوی مخکې ورته دلای و د مکاتب کې شو یو ماستر نشته او جوړ شوی ر او سول شوی نه جنکو سکول نشته ری
اوریدونکو تاسو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اوریدونکو درنا پلورخ پرونه کې درته هرکلی وایو. نن پخ پرونه کې د خیبر پتوت کمر کې د جنکو الکانو د سکولونو صورتحال پړه خبرې کوو. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې اوس میډل او پرایمری سکولونو ته هم فرنیچر ورکوي او ستا کوون کې به نور پټاټ نه بلکې ټاټ سے بیٹھیںګے. خود توت کمر سکول یو کارکون کې مافور خان وایي چې په دې سکول کې د پرایمری او میډل ماشومان اوس هم پټاټونه کینی. اغه زیاته کړي چې د کلی په دې یوازینی سکول کې کوټه اساسي او د بجلی تنظیم پکې نشتا. اغه زیاته کړي چې د کلی په دې یوازینی سکول کې په باران کې کوټه اساسي او د بجلی تنظیم پکې نشتا.
نور د څه مسلې خونښ په وسره په اغه کمره جټونه میټونه او د خراب دي کنه نور کوټه ټاکي کوټه خو دوه د پرایمری دي، سالور د میډل دي او بیا سالور د های سیکشن دي. تقریبا چې بار کمرې دي ټوټل سټاف او دا سره آفس سره کنه نو بس مجبورې زایو کې کنه زایګي خونه چتونه غولنټر دی مډم خلک ساسي چې باران ډیر څه ته باران ډیر کې کنه واورن کې یو باران هم کې کې کنه خلک سات.
د توت کمر د الکانو پرایمری، میډل او های سکول په یو چار دیوارې کې جوړ شوی دی. د توت کمر د الکانو د های سکول استاد امیر خان رات ویل چې په کلی کې یو های سکول دی خو تر اوسه پکې هډ ماسټر نشته.
تازانو کم دی او خو اوس پوره شو کنه صرف یو دوه استادان اوس کم دی یو پی ټی سی دی او یو سی ټی او یو هډ ماسټر. نو دا هډ ماسټر چې سکول وی اوسه دا صحیح چې لکه مشر په کور کې و چې مشر نه بس کور خراب کنه او دین داسې یو حال لګیږي ماشومانو لپاره چې یعنی یو حال جوړ شي کنه حال نشته کوم اوبه او مشین دی هغه بندوبست نہیں ہے
په خیبر کې د تعلیم محکمې چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې وسلوالو د یو نیم سلنه زیات سکولونو ته زیان رسولی وو چې پکې شاوخوا اته شپېته په بشپړه توګه تباه شوي وو. په خیبر کې په 2008 کال کې بد امنی پیل شوه چې لکه بلې په باړه او شاوخوا سیمو کې زرګونه خلک بې کوره شول. لومړی سکول په 2010 کال کې وسلوالو په لوړګي کې په بمونو والوسه او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه. د چارواکو په خبره په نامنه کې په ورانو شو سکولونو کې لشپیتو زیات بیرته جوړ شوي او ځینې په خیمو کې دي. په توت کمر کې د تعلیم مبارز ارشاد خان وای چې د غلطه په نامنه کې سکولونه هم متاثر شوي خو تر اوسه حکومت د فعال کولو لپاره سم کارونه نه دي کړي.